السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې په تازه سفر وتلی، خو افغانستان کې د سولې اصلي اړخونه یو پر بل تور پورې کوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډیره. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډیرې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، احمد تکل ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه درته وایي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې حکومت په کابل کې د جوړیدونکو نړیوالې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړیږي، او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتې وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی د چمرستندوی هیوادونه پوشي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخو کې کوم اقدامات کړي دي. تمده چې په دې غونډه کې به د هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون وکړي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوی او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوی دي. ښاغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو د کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یو ویډیویي پیغام کې وایي
هدف عمده بحث مجلس چار جانبه
د دې څلور اړخیزې غونډې عمده هدف د کرونا وایرس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرني سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحث دی. افغانستان کله یوې خوا د نړۍ په تر ټولو ناامنه سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال وژلی دي. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولې دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاتسون کوونکي د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وار د رنجر ته ور کړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالات اوس تر کنټرول لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازدای رادیو خبرونه اوري. په اسرایلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. د پولیسو ویان میکی رسن فیلد وویل په بیت المقدس کې د قانون د تنفیذ ځواکونو سهار وختي 12 تنه قهرجن معترضان ونیول او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوح کې بهونکې ګاز نه کار واخیست. په دې مظاهرو کې چې یوونه مخکې پیل شوی، د لومړي ځل لپاره یو شمیر معترضان پرون په ساحلي ښار قیصریه کې د نتنیاهو د شخصي کور مخې ته راټول شوي وو. ډولونه یې غږول او د نورو شعارونو تر څنګ دا شعار هم ورکوه چې 1,000,000 کسان وزګار دي. معترضانو او یا کلن نتنیاهو چې د فساد په یوه قضیه کې تورن دی، د لومړي وزیر پر ځای د فساد وزیر وباله. په می میاشت کې ورسته لدی چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره نرم کړل، نو په دې ویروس د اخته کسانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. اوس په اسرائیلو کې د وګړو پرتله په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر زیات لوړ شوی دی. د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتي دي. د مسکو پولیسو پرون شنبه وویل له ډیرشو زیات کسان یې د ناکراریو او په نښتو کې د ګډون په تور نیولي، او په سانت پیترزبورګ ښار کې هم پولیسو لسګونه کسان د آذري او ارمني ټولنو د نښتو د مخنیوي په مقصد توقیف کړي دي. د آذربایجانیانو او ارمنانو ترمنځ دا نښتې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو ځواکونه سره ونښتل. په دې نښتو کې چې د روانې جولای میاشتې په 12مه پیل شوې او څو ورځې یې دوام وکړ، د یو جنرال په ګډون لږ تر لږه 12 آذربایجاني پوځیان ووژل شول. ارمنستان هم په دې جګړه کې 4 پوځیان له لاسه ورکړل. او په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالات په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 12مه مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهورو. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خندونه پیدا کوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
د چارو کتونکو وای دا ډول مخالف د ریزونه د سولې هلې زیانمنوي، او د دوی پټکو په کار د چې دواړه خواوې نرمخت خوي.
افراطی نظریات په طالبانو کې هغه ډېر زیات ستونزه پېښولای شي. د خارجي جنگیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي، او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
په اورزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنزلې دي چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
دا دونه وبنه غواړي، لکه دا جواري چې غواړي یا دا نور څه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا به مصرف کښت. دا واره د غونه جواري مخرلې وي، د غونه شې نه جوړوي، لکه دا چې جوړ.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمه نیمایي د ورکوشو عزیزانو او انصاف په لاټه کې پروګرامونه ته ځانګړي شوي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي خلیلزاد به په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، قطر، ناروی او بلغاریا ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې د پاتې ستونزو د حل هڅه بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان پر یو او بل تور پورې کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خندونه جوړوي. امید ظهیر ملی په اړه دغه راپور راستولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سفر تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد به د افغانستان سربیره قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا کې د افغانستان سولې او راتلونکو پړاوونو په اړه بحثونه وکړي. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په دورشل کې د پاتې ستونزو په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. زلمی خلیلزاد داسې محل سیمې ته راځي او غواړي د تفاهم ژبه لا قوي کړي چې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یو او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یو او بل تور پوري کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي کومې چې د تاوتریخوالي د کمېدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. ښاغلی شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکوي او زیاتوي دوی خپلو خوشي شویو بندیانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو ځن یو یې یو ځل بیا د خلکو پر ضد وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د درېیم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سپدلی دی په دې ور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دی او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دی. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شا باندې تحملوي.
که څه هم خلیلزاد غواړي د امریکا او طالبانو هوکړه بریالۍ کړي، خو بل خوا ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستانی طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همدا ده چې دا ډله به نورو ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره لا هم پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سولې د هڅو له تودېدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې معلومات لري چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې لیکې ته ستانه شوي. طالبانو دا راپورونه رد کړي او حکومت ملامت کړی چې د دوی پر خوشي شویو کسانو چاپې وهي. دا ډول مخالف دریزونه د سولې پر احتمالي بین الافغاني خبرو څه اغیز لرلی شي؟ په همدې تړاو مو همکار خان محمد سیند د سولې او شخړې انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې جګړې ته د یو شمېر خوشي شوو طالبانو بیرته ورتګ څومره واقعیت لري.
کوم معلومات چې زه لرم، 3500 شاوخوا بندیان چې لسیوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې وی ساتي او د ضمانتو کښې بیرته جنګ ته باید لاړ نه شي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې بیرته د جنګ صفوف ته نه ګرځي، نو اکثریت نه دي ګرځېدلي. خو ځینې افراد د خپل شخصي انګېزې په دغه باندې ګوتو په شمار افراد به تللي جنګ ته بېکړي. دوم مسله دا ده چې زما معلومات برعلاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد اوس پاته دي، د دې تر ایله کولو او نه ایله کېدلو پورې دوی بېرته دغه افراد جنګ ته نه غواړي. که چېرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنګ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا د دوی ایله کېدل او دوی ډېر مهم افراد دي، نو د دوی له کېدل د ستونزو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلی وي او یا هم کوم نگرانی دي ښودلی.
ملګرو ملتو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې بعضې جنګیالي شته او پاکستانی طالبان هم شته، او دوی وای چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنکي او زمينه د جنگ ورته مساعده نکي. په دې څه کې ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ډېر ستونزمن کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنګیالي د خپلو ساحو څخه وباسي او یا د هغې پر وړاندې نظامي عملیاتو کې. دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې حملې وکړلې مګر ناکامه شولې. دوه دلیل یې دلته: یو خو دا دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنګیالیو سره ډېر نږدې کار کوي. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې که چېرې طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنګېږي، نو د دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د سولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به د خارجي جنگیالوی سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنگ د شدت او د ادامې لپاره به په ګډه سره کار کوي. چون چې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادي سره ګډې دي، زه فکر کوم طالبان په خپل هم په دې کانې چې دوی دپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلي دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او بحث به څومره مفید. خو زه فکر کوم هغه کې به هم ډېر زیات الله سره ورونه په دې خاطر نوې چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړستل چې دغه خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې فکر کوم دا به یو ستونزمن کار وي بین الافغاني مذاکراتو کې. چون چې طالبانو مخکې نه مخکې امریکا سره وعده کړې، مګر پر هغې وعدې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان لپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او څومره چې ژر شروع کېدلی شروع شي. 1500 بندیان چې کوم پاتې دي د دې د ایله کولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپله ایله کېږي که بین الافغاني مذاکرات کامیابه کېږي. یو دوم مسله دا ده چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي، د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي، که نه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. او د خارجي جنگیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د حکومت او طالبانو په مخالفو دریځونو او پر سولې د هغو پر اغیزو خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له شخړو او جګړو لږ ورها خوا ورځو، د نورې په زړه پورې مسلې درته لرو. په اروزګان کې کروندګر د کوکنارو پر ځای د کنځلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري، کروندګرو دغه بوټی ښه ستایلی او هلته یې خبر زموږ خبریال ته ویلي چې دا بوټی اوبه کمې غواړي او خواري هم کمه ګالي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کار هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنځلو کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
پنځه تلویش کلن جان محمد د سری کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپله دغه 15 جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دادی د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
پروش کال ما یو لږ نه کی تخم راوی و مکرې، نو هغه شروع پیرا جوړ کړې شو خوندور، نو بار مې شش کال دا سیډر بالا خود دا وبو د کموالی په خاطر او دغه په خاطر باندې مرته پام څه د ونه وبنه غواړي، لکه د جواري چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا به مصرف کښت د دوغه نه کده لکه ودا چې ما کړل دي دغه دوه واره د غونه جواري مکرلی و د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړي تاریخونه د کښتې چې وینه دا شی چې دی وینه په دغه سره څنګه ته وژاو سره ولې چې منګر نه جواری و دا به شی خو نه نسی سره ولې. دا
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې د شتې ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کوي. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم ستا چې د اوبو د کمښت لامل یوازې په پسرلي موسم کې خپل ځمکې کوي. د اروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخوا 60% خلک د اوبو د کمښت لامله یوازې یو فصل خپل ځمکه کوي. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال یې به یې یو څه راپرېوتې ده. په ترینکوټ کې سوداګر وایي د پخوا په پرتلا په دغه ولایت کې د کنزلو حاصل زیات شوی او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچې میوو په مارکیټ کې دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنزلو قیمت 1000 افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې شوي قیمت یې 600 افغانۍ ته راټیټ شوی.
ډېر د په دې وطن کې بېخټې دا مونږ پرې درې ګوډۍ خرڅ کړی، خلکو ډېر کښت کړی دی. دا ډېر کال تقریبا دا 4 خرواره 15 خرواره داسې دا کجتې راځي. لارې خلاصې په هر څه دا خرڅېږي، چې لارې خلاصې او چې لارې بندې اوس د خلکو د غاړې دي پرتې دي. په 1300 په 1500 دا خرڅې دي، اوس لارې بندې دي، څوک یې خوشي نه کوي یا چوړي داسې وړي په د سر په سودا وړي په ګوریزي اړي.
نیاز محمد وایي په ورزګان کې کنزلي په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وایي په افغانستان کې د امکاناتو د نشټوالي له امله کنزلي ډېری ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د ورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنزلو کښته خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یې یادوي. د یادی اداري مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنزلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
راتلونکي لپاره به ان شاء الله لکه موږ د کنجدو او زغرو لپاره به هم یو طرح جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته‌بندۍ او د مثلا د غوړیو د استلو او د دوی مارکیټینګ د مارکیټ لپاره چې بازار ته ارزه شي د دغه پاکله به موږ ان شاء الله کوم څه چې لازم وي هغه و.
شاغلی خیری وایي د دوی د معلوماتو لمخي سش کال په مرکز ترینکوټ کې په لاس هکټار ځمکه کې کنزلي کرل سوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډیری کرل سوي، خو د نامنوي لاملې په اړه کره معلومات نه لري. دی وایي یو جریب ځمکه یو ټن کنزلي کوي او تیر کال کروندګرو له خپلو ځمکو څخه کم 11 ټنه حاصل راټول کړي وو. په ورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین داسې مهال د کنزلو د کښت زیاتوالي ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې لدی په خپلو ځمکو کوکنار کرل، هغه بټي چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل سوی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو نوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په لوی خاورونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ لري، زموږ د ویب پاڼې ادرس تر سره ولیکئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. که فیسبوک کاروئ، فیسبوک ته ورشئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. ازادي رادیو د محل یوټیوب هم لري، یوټیوب ته هم سرور ښکاره کړئ، سبسکرایب شئ د ازادي رادیو په یوټیوب کې او هلته هم تازه تازه او په زړه پورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس هم ورزو د نړیوالو مسایلو په لوري. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې دي. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکړل شوې ممکن بیرته ولګول شي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې پیښو له زیاتې دا سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه کمزوری پرمختګ به چې د دغه وایروس د سره د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بیرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیو ویران په یوه مرکه کې وویل چې له 14 اونیو وروسته چې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې وې، چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی د نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید-19 ناروغۍ له امله له 10,000 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کورونا نوې پیښې له 0 واوښتې دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې د دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 ټسټونه کوي. په جرمنی کې هم د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمنی د روغتیا وزیر اینس شپان وویل کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډیر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو ادواو چې له دې هیواده له تفریح بیرته ورستنیږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېرې کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمیر یې 290,000 او ترې د مړو شوو شمیر یې له 28,000 واوښتی. د هیواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په دوبی کې ډېر سیلانیان ور مات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هیواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې له ځان سره د هیواد ته دغه وایروس د لېږدولو خطرې زیات وي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونه او 3 د مړو شوو شمیر نږدې 6500 کسانو ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وبا له امله پرله پسې 5مه ورځ د ثبت شوو مړینو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ډېرې مړینې هم د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې ثبت شوي دي. په تیرو 5 ورځو کې بیا د مړینو تر څنګ د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم زیات شوی او د دې مودې لپاره یې شمیر په متوسط ډول د ورځې شاوخوا 8-10 ته رسیږي. په دې سره په دې هیواد کې د ټولو مثبتو شمیر نږدې 4,200,000 ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د مړینې د کچې دغې زیاتېدا ته په پام د دې ویره شته چې راتلونکو اونیو کې به د مړینو شمیر چې اوس له 146,000 اوړي د پام وړ زیات شي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا د امریکا تر ټولو زیات کورونا ځپلي ایالتونه بلل کیږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدا د دې سبب شوی چې ډېر اقتصادي فعالیتونه ودرول شي یا وځنډول شي او ډېرو ځایونو کې هم د ماسک اغوستل اجباري شي. له متحدو ایالتونو وروسته په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا وبا له امله د نړۍ ډېر ځپل شوی هیواد دی. د مثبتو پیښو شمیر یې نږدې 2,400,000 او ترې د مړو شوو شمیر یې له 8,500 اوړي. په لاتین امریکا کې له 4 میلیون زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي او له 160,000 ډېر هم ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل نړیواله موضوع، د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لومړنی طوفان لګیدلی. دغه طوفان هغه سیمه ډیره ځپلې چې له مخکې کورونا وبا ډیره ځپلې وه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
دا د هانا طوفان غږ دی. د 2000 کال د اتلانتیک د فصل د لومړني طوفان چې د شنبې په ورځ د امریکا پر تگزاس ایالت راولګید. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز یې په پیدر ټاپو کې د سرعت اندازه په ساعت کې 145 کیلومتره ثبت کړی او د تگزاس والي ګریګ ابوت یې دې ته اړ کړ چې د دې ایالت په 22 ولسوالیو یا اداري واحدونو کې اضطراري حالت اعلان کړي. اټکل کېږي چې دغه طوفان به د یکشنبې په ورځ د مکسیکو تر شمال ختیځ پورې ورسیږي او د سواحلو یوه پراخه سیمه به له بوړبوکیو او سیلیو سره مخ کړي. د هانا طوفان دا ځل د اتلانتیک د فصل لومړنی داسې طوفان دی چې له وروستیو نورو هغو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کورونا د خپرې شوې وبا په مهال رالګیږي. هغې وبا چې له مخکې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هغه به لا زیاتې کړي. په اضطراري حالت کې چې خلک په موقتي ځایونو کې ځای په ځای کیږي، د ټولنیز واټن مراعاتول او د طوفان له امله د ټپي شویو خلکو لپاره په روغتونونو کې چې له مخکې د کووید 19 پر ناروغانو ډک دي، د بسترونو موندل به لا ستونزمن کړي. د هانا توپان به په ډیرو سیمو کې سیلونه راوبهوي، خو د اټکل له مخې د تگزاس ایالت د کورپوس چریسټي او براونس ویلی ترمنځ ساحلي سیمه به ډیره وځپي. دا هغه سیمه ده چې په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتو شویو پیښو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ ده. د تگزاس ایالت په ساحلي سیمو کې په زرګونو کسان پر کرونا اخته شوي، او په کورپوس چریسټي ښار کې چې کرونا مثبتې 325,000 پیښې ثبت شوي، د جمعې په ورځ د کووید 19 له 400 زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شول.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.5 اوري. که چیرته فیسبوک لرئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. په ټویټر او یوټیوب کې هم آزادۍ راډیو موندلی شئ. ورشئ زموږ د ټویټر پاڼه در سره فالو کړئ او یوټیوب ته هم سر ورښکاره کړئ. اوس ورځو اونیزو پروګرامونو ته چې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو. خو تر مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپوړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د غونډه به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې وژلې دي. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړو له یو بل سره نښتې وکړې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې وي، ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف پلاټه کې و بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد بشپړ دي، خو سبان د کال کېږي چې حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. وزبا محمد حلیم خپل ستونزه په خپل ووي.
مشکل زه وروره کې چې دغه ما معلولین یو زموږ د چیر کار کې ډېر نه سو اټنی مکمل حق ټول پاتره په موږ ته نه راکړي.
په کومه پیخه کې اوس څنګه معلول شوی وي؟
زه په خپل معنا لري دا
د معلولیت د سو کال کېږي
تقریبا ډېر نه سو چې یو کار ته دا اوس پر ډېر نه سو
د معلولیت هغه فرمې تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او در سره دي.
اسناد فرمې هر څه ته کېږي چې چیر کالم ټول مراحل می تل کړي او فقط ټول پاتو چې پاتې شپه کې هم د چیر کال شپې ته روپې مکمل مو ته رسولي چې له سوات نیو او دا را ته ویل چې په دې ورځ وروسته په بانک کې نور څه پیسې به نه چې وایې هغه چې بانک ته مراجعه وکړم چې دا پیسې نه لري د چیر کال کې مو شپږ ځله چې اسن شاده ما دې ته مراجعه وکړم.
د بانک کارت لري؟
د بانک کارت شته
مو مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
او خپل حقوق مې کې خپل نه
اخیستي. څو کال دی اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
چا تقریبا شپږ اتیا کاله تر اته نوي کاله پورې مې ټول اخیستي صرف د تېر کال اته نوي سه کال پاتې ده.
هلته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي، هغو ته مراجع کړي، هغوی څه وایي؟
بلې، څو ځلې مراجعه کړې، مې هم مراجعه کړې وه، په کتې شي وایي چې د تاسو د تېر کال پیسې خو نه کېږي. ولې نه کېږي؟ تیاره کتابچه جوړه سولې دي، هغه مسایل مراحل کړي مې کې
انتظار وباسي دروان کال پاره سوی
دروان کال وای د خوښ کاشف پر الله براشي ډاکټر متا چې وګوري او هغه مراحل بو کې دا بوش دا وای خو هم د تیر کال نه کیږي.
تاسو خو مخکې لدې لرختې په لوي معاینه شوی استه، آیا بیا مول سره معاینه کوي؟
وای چې هر کال سټاج دا نه کیږي.
څوک چې معلولیت ختمي هغه ته بیا حقوق نه ورکي؟
معلولیت چې ختم شوی دی دا به نه ورکي، خو موږ خو دې پښه مشکل دا د کټ کټ مې نه معلوم کړه
یو پخ د پریشوی سکار نه شي کولې. اقتصادي مشکلات د سومره دي وس غواړي خاستا ستونزه به د مسؤول چارواکو تر غوږه ورسو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه. فضلی صاحب محترم، آزادی رادیو ته لا اکثر ولایتونو نه ټلیفونونه کیږي، البته د معلولینو سوګو یو کال کیږي، سوګو دوه کال کیږي، د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي. په دې سکه مستاسې نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته.
ډیره زیاته مننه. موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت درې لکه او دولس زره د شهداو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق کال په کال ورکوي. تیر کال یعنی دیارلس سوه اته نویم کال کې موږ له بده مرغه د بودیجې له کمښت سره مخ شو. کابو پنځه نوي سلنه معلولینو او د شهداو ورثو خپل حقوق ترلاسه کړ. پاتې کورنیو د بودیجې د کمښت له امله په دیارلس سوه اته نویم کال کې حقوق نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو چې په دیارلس سوه نهه نویم کال کې دوی ته لومړیتوب ورکړو او تر اوسه پورې موږ د شهداو ورثو او مالیت لرونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د دیارلس سوه نهه نویم کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري. د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړې او هغو د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوند به دوی خپل جدي همکاریانې له موږ سره پیلوي.
جناب فضلي صاحب، خپل پوښتنه به مشخصه کړم او هغه دا چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اته نویم کال حقوق پاتې دي، حال دا چې اسناد هم لري، د بانک کارت هم لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډېر ژر درکړل شي، خو تر اوسه د څه باندې یو کال کېږي چې پاتې دي؟
دم غړې د دیارلس سوه نهه نویم کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پایه پورې د ټولو ته حقوق ورسي. طبیعي خبره ده، دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري چې زموږ له وزارت نه د مالیې تر وزارت او تر ولایتو مصروفیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته چې انتقالیږي په تدریجي شکل باندې ځي. هیله مندي دا ده چې دې کال تر پایه پورې درې لکه او دولس سره ټولو معلولینو او د شهیدانو ورثو ته د دوی اکاونټونو ته پیسې انتقال شي.
یعنی فضلي صاحب، دوی باید مایوسه نه شي، لږ انتظار وباسي، دغه کار کیدونکی دی.
د ارقامو پر اساس موږ اویا زره پنځه سوه پنځوس نظامي معلولین او د شهدا وارثین ځان سره ثبت لرو. ټولو ته د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوي او د شپږو پاتې حقوق د دوی د انتقال په حالت کې ده. ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا شپږ سلنه خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیستي. پاتې دیرش سلنه خلکو
هغوی هغه اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلی و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخې د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین آزادی راډیو ته ویلي وو چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده. آزادی راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریک کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د آزادی راډیو هڅه لامل شوه چې خپلې تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل، د ما مشکل حل شو، ما د آزادی دا هغه حل شو دي، آزادی راډیو د طرف نه ما مشکل حل شو، ما خپل د دې نه دوه ما هغه تکو ځان مې تکو له بو او ان شاء الله ما ته ځان کول خو تاسو ته نه موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی آزادی راډیو وتوانه ده چې دا ستاسو مشکل
حل؟ بالکل بالکل بالکل، هغه موږ چې هغه موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات تورسل بیا ولد آزادی راجو نا او دوان دی تانا او دوان دی رئیس دی پانتون او سلوان دی نور مقامات نزدین من اندو مغانا کوما.
درنو اوریدون خو کتاس هم کو مستون زولر یو قانونی حل لار ولری لازادی راډو سره شریک کړی. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 و 0 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي، دا غوې نشانه راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت رسم په سر کې واورو، ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکي پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لده سوای واورو.
السلام علیکم آزادی راډیو سر کوونکو اوریدونکو، ډیر مننه دی د سلامونو او شنو شه دغه نشي از ما اعلان چې ما کړیو د خدایدار په نامه هغه پیتاسو کنداسو ما چې رنگ وهي نور د ازدي راډیو ته ډېر مننه کوو. وسلام.
مننه کوم دوست، ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
نیپال زدرانی مال پختیانا دلته له مونږ سره یو جلتي والا د جمیلې په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چېته تللی و میلې کال ته تنه پیدا شوي والا، چانه پاتې والا کمی هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره، دا کلیوال مې هم را سره ناست ده، او زه به شمېره درته ووایم: 0 8 0 3 4 شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم: 0 8 0 1 0 نالور درې تا مې شمیره دا چې هر چا نه نظر کوي، او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا 0 2 2 6 8 4 9 یو ځلې بیا هم توایم: 0 و سالور 2 5 0 9 سالور دا می د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر سوګ غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګ وي چې د وخت را کول نو یو دنیا مننه تر بیا د خوده پمان.
السلام علیکم زه وحید الله مرزی منصر پیغام چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د تاسو سره په ګډون سره په نامه یې اسکیږي دا مسلمان دی موږ ته په دغه شنه راځم د پروا سي په شفاش اته د لوړ څنګه سلور و زه بیا چې پروا سو شفاش اته څنګه چلیش په چلیش نن نه نه پیغام نشه کې چې مسلمان دی
دلته یدانه دغه ما تمالین دی چې شي چې وې د ورسرانډوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو ورځ شي چې وې د هله ته پټي یا دغه د مالمبر دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ ژغاوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د وزای توارسو 0 اویا 2 اویا 3 و 0 شپږ دغه داوت نامې چې ولزه د جړی ولسوالۍ هم څو کار میکیش د کرځي په دوم کال د کور سره وتلې نو دا ته موږ انتظار د غلمبر ته ځنګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځنګوي موږ به غزای دي موږ تر یاد کې موږ به ورسو خپل کوټې راوړو
د ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور فرزانه نمیږي دا پیدا شوی د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو به ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي دغه معلومات ورکړي چې څوک دغه په اړه باندې یو دراکو لري د هرات او د ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطات د ریګولیشن په صحیح کې وشدون کې دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده انجلی په عمر باندې د واټو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمانو میزم کچيري د غزغه ارزای رسیدي د سترادو ازادي د لایر څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله د اعلان کی چې انجلی دلته پیدا شوی ده او وارث یې نه پیدا شوی.
السلام علیکم شاست خیر فکرت دا د ډیر دی دا هغه د ساده شاول کوټ ټول سوالی کې د سربان قسم کې د بلان د تکړه کې یو ونیم کال یا ډیر کال د مخه د ته یو نه پر پیدا سو ځلې وو نو دغه د نشه شت ته سره دې سره سره شاوته تر خځه کالی دې د دې د ولا دې ګوتې پریږه انو دا چې ونیم کال یا ډیر کال د مخه د تکړه کې پیدا تاسو کار کوي دا کړي و باندې راوي ارامو دا تمنه تر مخکې په لا کې دا چې دې خدای هغه د مرګ بیا ځان راوي سپاریا نه کیا یو څه وډش
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خو راکسوي دي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازه د ریډیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آزادی رادیو کا کوم کا ورو دغه سلام نو ام با سلام از دا پیغام دي چې موږ شخصه ورک دي کرام نيږي ګر لاس کار کوي چې ورته د مساکلات او سوالې دي د غوري د سیمې دي کده ما زغ اوریز ما سره د پدغه شهر اړ کوي چې داړي کې شهریه صفر و څلور اته نه صفر درې صفر درې و سلام په احترام آزادی رادیو ما پیغام نشه.
سلام علیکم سبحان الله سوالات خبره کوم نمې شرف الدین دی نو یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوې ده که سره معلومات لري په دا شماره د ما سره تماس نیسه سپر هو سپر نو سرور دوا هو سپر شپږ یو او یو لار په کوی ځای زالري څار سره معلومات راکې سبحان الله سوالات د پنیراک د قریه ته خبره کوم.
بلی السلام علیکم زه محمد ایساق افغان یم د کندهار زما د خاوی ورک ز بکاله کیږي مخکلم پیغام څه کړو خو متاسې پنه چې بلی وزنګ راوړو کی دا کړم دا څنګه نو څه دا و پر معلومه یا دې په ماده د سم دایره و شي کو نړ چې وکړه کنه کیږي چې ورکړی دا نو بس د دې وشت کار دی ار ور مسلمان څه دا معلومه نو ځنا تر دې په دغه څه نشي سره اړیکه ونی شي چې پر و چې پر دری و شپږ اته دری و پنځه او بل څیره صفر و اته یو یو څلور څلور نه شپږ و اګه دې زنده دا ته خدای ته امان.
السلام علیکم د بارغه سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی سره تماس کیم زه ورک دوست لره مج بنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی ده د وینې سکیورټی نه درګه سوي ده نو که سره معلومات ولري پر دا چې مراله ما سره اړیکه ونی سي سپر و سپر دوار شپږ بیا دوا و بیا درې شپږ یو بس وخت دې.
السلام علیکم د بنګه سوالات د بنګه مرغاز د سوالیو د پنیرک د کلی څخه کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کې لوي ده معنا چیرې دې مړه کې ژوند لري په نامه د فیض محمد او مانو د یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نومې په اوس سره ګمړند او 15 کال کې نه دراته هر سره کې معلومات لري په هغه شمیر د ما سره هړي کې ونیسي سپر و سپر چلور چلور دوا و سپر شپږ یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د مرسلین لاغمان علیندار او لصالینا می تماس نیوله تقریبا څلور کال کیږي سمیلا په نامه ورور می نادر کتوی دا او کچا ته پته وی مونږ ته د پندغه شمیره باندې ادرس راکی کابل کې کور دا ټلیفون شمیره می 0 8 4 9 9 3 یو ځل بیا تکرارم
صفر آتا یا شپگا یا وہ درس نہ سوا درمی مالا تیغان دی مالا ارور دی دا حکمت اللہ کنا نبان دی دا سلور دی چیز دا کورا وکلی دا مخرجات سرا ویچے ہی سرک نمان نمی دیس دا چیز دی دا چیز دا حکمت اللہ چا تی اخیر چال دلی دا وزناش میرا دی سات کی سپر ویچے یا یا لیوش سلیوش سپر بل شمیرا د سپر او سپر اجازه د پنځه سلور سو یا یا شپږش یا تر اون سپر و سو یا یا دغه سلور بل شمیرا د سپر اجازه د پنځه سلور سو یا یا شپږش وسلام.
زما یو ورڅ وې دې د نشم په نامه دې په غاړه سره باندې شګول دی او په دې لاسه دې ګوت نه ستمه چې سوي دې دا یو لاسه دې ګوت دې دا د مشیدان مېدن پر ایستل کې د علمن په ولایت کې د ورک سوي دې کارچا مګدلې منځ ما ټلیفون بشمیره دې ما ته زنګ وې ما چې تلیفون شماره ده 0-3-82-15-15.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم. د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یوه کوچنۍ ماشومه د دریو کلو په عمر یوه میاشت مخکې نادرکه شوې ده. که چا ته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0-1-1-9-9-3-1-3-4. پرواویا دا لمبر به یو ځل بیا تکرار کړي 0-1-1-9-9-1-3-4. ډېره مننه به مې د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړي. مننه.
السلام علیکم، زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د ویشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نوم یې و، او د ورور مې سبزلی دی او د کندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادرکه دی، زما ډېر خوږ دوست دی. که زما دا آواز اوري نو زما نوم رحمان دی. زما دا آواز اوري، زما د ټلیفون شمېره ده 0-1-5-9-5-6-6-6. په دې نمبر دې راته زنګ ووایي. او ګل نبی زما را دې دوست نوم دی، ګل نبی، او د ورور نوم یې دی سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. وسلام خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ د لوسوالیم. دما یو ورور د حسن نومیږي، دا اته نه کاله کیږي سیورګ ده. د علامیر زوی ده، که په خپل غږ اوري یا بل څوک مرګري غږ اوري یا نور مسلمانان غږ اوري، نو هیله کوم مونږ ته خبر را کی په دغه شماره 0-1-3-10-4-4-5. بله شماره 0-1-6-5-2-5-5. یو بیا هم تکراروم 0-1-6-5-2-5-2-5-5. یو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزد زادر ولاد شمزی سالی قرادی سلی زنجیر دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغان سکوانی لغم آمار بارخانی می سفری با حسد کالکی سلختل کور زخنا را جمع برکت سایده سلختل بارخان زمان آواز آوری سلختل بارخان تاستا نو خلق معلومات لری اسلامی رو ری مسجد مت مال مات رہے تھے اور پردا نمبر بھی زنگ ہوئے کو پر آ گیا کرسل ویس ویڈیئر پاس پر اتا کیا کرسل ادار خان میں آواز آ رہی ہے خان پاس میں نوکر مال مات لے رہے پولی اسلامی اندر بھی ہم سے جو مت مال مات رہے تھے اور کچھ فارسی نمبر بھی زنگ ہوئے
خوزر رحمت صاحب دا کابل خگریبار سالی سے خبر کوم. زما را اکا زوی و مصباح الله نومیږي، د پنځه ولس کالو به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړه نو مونږ در په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي چې هغه جایزه هم لري. 0-1-3-5-9-3-5-9-2-5. خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سه مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، زامین الله زابل ولایت تشریف سپاد ولسوالی آزادی رادیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ښار ته. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی، حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0-1-10-4-5-5. تقریباً دولس یا دیرلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره څه نادره کړي دی حافظ ازادي راډیو څه دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ اوسیدونکی یم وسلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم زما یو د اتخاله دی د ملاالحکیم اخوند ګران پنامه دی تخلی صاحب ګران استاد دی دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه دی چې هر چا معلومات په دې اړه معلومات لري موږ ته چې دغه شمېره زنګ ووهي راشه جایزه لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.